السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړي کې مو سه نجيب امیر هر کله کوم دلته په پراک کې د سحر 9 بجې د امحال په خبر کې د غرمې 12:00 په کابل کې د غرمې وړاندې 12:00 بجې په دې خبري غړي کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه راپورونه مرکې درته لرو ک وخت یاري او کړی ونی مسندره به هم وره او د دې هر سن وړاندې بشیر ګواخ درته د دې محل خبر نه وړاندې کوي.
لومړی د خبرونو سرټکی. پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو په خپلو سفارشاتو کې غوښتنه کړې چې یو ډیر واک لرونکي عدالتي کمیشن دی په څلورو میاشتو کې دننه له ټکسونو څخه د وزیر اعظم کورنۍ د بچ کېدو تورونه وپلټي. د پاکستاني پوځ مشر په ترهګرۍ تورونو 12 کسانو ته د پانسۍ ورکولو منظوري ورکړې ده. افغان چارواکي وایي پاکستان باید دا پالیسي بدله کړي چې په یو وخت هم د طالبانو سره مذاکراتو کې د مرستې وعده کوي او هم افغانستان ته وسلوال لیږي. د خبرونو تفصیل. پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو له ټکسونو څخه د وزیر اعظم د کورنۍ د بچ کېدو تورونو تحقیقاتو لپاره د یو ډیر واک لرونکي عدالتي کمیشن غوښتنه کړې. دا سفارشات تر هغې وروسته راغلي چې پاناما پیپرز په نامه اسنادو کې ویل شوي چې د وزیر اعظم نواز شریف بچو بهر کې کمپنیانې جوړې کړې دي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک چې د دې وړاندیزونو په جوړولو کار کړی پرون مشال ریډیو ته ویل چې د دوی په یو ځانګړي موده کې د غیر جانبدار پلټنو مطالبه کړې.
کوم دی رومبای مرحله تحقیقاتي چې کومه کې ترجیح دی وزیر اعظم صاحب یا د نړۍ کورنۍ دارا کې تحقیقاتي هغه باید چې درې میاشتې وخت ورکړل شوی نن سفارشاتو کې او کمیشن کې به مناسب وګړي ځان ته یو میاشت نور نمبر کول شي او بیا دویم مرحله کې چې د ټول کسان چې سونه کسان چې په دې لیست کې وي هغه تحقیقاتو لپاره څېړنو لپاره یو کال ورکړل شوی.
ځینی اپوزیشن ډلې تور لګی چې د وزیر اعظم نواز شریف کورنۍ بهر کې د ټکسونو څخه بچ کېدو لپاره کمپنیانې جوړ کړي نو باید هغه استعفا ورکړي، خو حکومتي چارواکي دا نه مني او وایي د وزیر اعظم بچو کوم غیر قانوني کار نه دی کړی. د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف پرون د 12 کسانو د پانسۍ کولو په حکم دستخط کړی دی. د پوځ د عامه اړیکو ادارې ایس پی آر په پرونی خبر پاڼه کې وویل چې دغه کسان د ترهګرې په جرمونو کې ککړ وو. د خبر پاڼې په وینا د دوی په جرمونو کې د خلکو وژل، پر امنیتي ځواکونو بریدونه، د سکولونو ورانول او د ولسي وګړو تښتول شامل دي. د ټولو کسانو ته ترهګرۍ ضد پوځي عدالتونو د مرګ سزاوې اورولې وي. پرون د خیبر پختونخوا بنو ته د خپلې دورې په محل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دغلته د نړیوال هوایي میدان جوړولو ترڅنګ لکې مروت لپاره د یو پوهنتون اعلان هم وکړ، خو د قبایلي سمو د ځوانانو تنظیم او قومي مشران د وزیر اعظم له جلسې څخه په احتجاجي ډول ووتل. دوی ویل چې وزیر اعظم نواز شریف په خبرو کې د قبایلو سیمو ترهګرو او کډوالو د واپسۍ په اړه هیڅ ذکر نه دی کړی. چارواکي وایي په کورمه کې د تعلیم عامول لپاره ګامونه اخیستي چې ورسره به د جینکو لپاره د زده کړو په ترلاسه کولو کې اساني پیدا شي. په قومي اسمبلی کې د کورمه استازي ساجد حسین توري نن مشال لړی تول چې پاړه چینار او ځینو نورو ځایونو کې له 2013 کال راهیسې 99 سکولونه یا ښوونځي جوړ شوي دي، خو په همدې حال کې د قبایلي سیمو د زده کوونکو سازمان مشر شوکت عزیز مشال ریډیو ته ویلي چې ځمکني حقیقتونه تر دې ډیر بدل دي، نو ځکه باید حکومت زر تر زره ترهګرۍ او فرقه ییزو شخړو کې وران شوي سکولونه بیرته جوړ کړي. افغان چارواکي وایي تر هغې پورې به طالبانو سره سیاسي روغې جوړې لپاره د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان ترمن د څلور اړخیزو غونډو 15 ناستونه کې تر څو چې اسلام آباد د ترهګرۍ په وړاندې پالیسي نوي بدله کړي. د افغان ولسمشر د بیان مرستیال دواخان مینپال نن مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان باید د وادي سره سم خپله خاوره کې له مذاکراتو څخه انکار کوونکو طالبانو پر ضد کاروي وکړي.
په څلور اړخیز کمیسیون کې بار بار دا خبره شوې ده چې که کومه ډله د سولې او مذاکرې څخه سرغړونه کوي په وړاندې باندې به اقدام کیږي. د طالبانو ډلې د دې پر ځای چې د سولې مذاکرې ته کښېني جګړې ته دوام ورکړی دی او دا کسان هغه دي چې هلته په پاکستان کې دي، د روزنې ځایونه لري، د مرکزونه لري. پاکستان څخه د افغانستان د حکومت غوښتنه ده چې عملي اقدام وکړي. کله چې دې اقدام وکړي بیا به نور موږ د سولې او د څلور اړخیز کمیسیون له لارې نورو ناستو دوام ورکوو.
دا په داسې حال کې ده چې پرون د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز اسلام آباد کې خبرلند ویلي چې جګړه د مسلې حل نه دی او طالبانو پر ضد د کاروایۍ پر ضد باید د مذاکراتو لپاره کوشش وشي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د امریکې په انډیانا ایالت کې د خپل مهم سیال خلاف د مهمې بریا وروسته ډونلډ ټرمپ د ریپبلیکن ګوند لخوا ولسمشرۍ لپاره کاندیدېدو ته نږدې شوی دی. دغه تر ټولو نږدې سیال سینیټر ټیډ کروز چې تمه کېده په انډیانا کې به یې وګټي، دغلته تر بایلات وروسته ولسمشرۍ ته د کاندیدو دو له سیالۍ ووت. د کروز تر وتلو وروسته د ریپبلیکن ګوند چیرمن رینس پریبس په خپل ټویټر پاڼه ډونلډ ټرمپ د ولسمشرۍ لپاره د ریپبلیکن متوقع کاندید یاد کړی دی. بلخوا که څه هم د ډیموکرات ګوند هیلری کلینټن له خپل سیال برنی سینډرز څخه په انډیانا کې ماتې خوړلې، خو دا تقریبا یقیني ده چې نوموړی به د ولسمشرۍ لپاره د خپل ګوند کاندید وي. هغې د جولای په میاشت کې کېدونکي د ډیموکرات ګوند د رسمي کاندید دو د اعلان تر غونډې لاوار د مخه هغه 2% استازي د ځان سره لري چې د ولسمشرۍ لپاره کاندیدېدو ته ضروري دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هیله ښودلې چې په شام کې د تشدد د زیاتېدو سربیره هم پر جنگ بندۍ معاهده کېدلی شي. پرون جنیوا کې د خبرو په مهال جان کیری د شام ولسمشر بشار الاسد ته خبرداری ورکړ چې که د اوربند په موافقې ولاړ پاتې نه شو نو ناوړې پایلې به ولري. په حلب او خوشا کې روسي او جګړو د شامي حکومت او مندلارو یغنو ترمن شوې دوه میاشتنې اوربند نږدې مات کړی دی. دا اتر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس زموږ همکار احمد الله تاسو ته د موسم حال او د پیسو بیې وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 104 روپۍ 80 پیسې اخیستل کیږي او 105 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 119 روپۍ او 13 پیسې او 119 روپۍ او 80 پیسې، یو پاوند 105 روپۍ او 13 پیسې او 125 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 45 پیسې او 28 روپۍ 60 پیسې، یو سعودي ریال 8 روپۍ 50 پیسې او 28 روپۍ، یو افغاني 1 روپۍ 25 پیسې او 1 روپۍ 45 پیسې، او 280 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خسته کیږي او 215 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به په پیښور او بنو کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 2.5 او کم نه کم 2.5، په بنو کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 15، او په کوټه کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 11 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رډیو دا تاسو خبرنه هم اوریدل. د بشیر غواخ نو احمد الله درته د کرنسی بیا او د سبا ورځې د موسم حال هم درک په پاتې خبرونه کې له ما نجیب امیر سره به اوري. په پاکستان کې د اپوزیسیون ګوندونه وایي د وزیر اعظم پر کورنۍ د ټیکسونو څخه د بچ کېدو تورونو څېړلو لپاره د یو واکدار عدالتي کمیشن جوړ شي، خو بل پلو افراسیاب خټک وایي د اپوزیسیون خوځښتونه باید جمهوریت ته تاوان ونه رسوي.
بظاهری احتجاجونه په کار نه دي، بلکې عدالتي تحقیقات سره انتظار کوو. مرض به ختمو، مریض خو به نه ختمو. که نه جمهوري نظام ختمولو چې خو مرګري کېږي نه، حل لپاره به قدم اوچتو.
د پاکستان وزیر اعظم پرون بنو ته سفر وکړ او قبایلي زده کوونکو یې پر ضد احتجاج درلود. ولې په خبرونه کې باوري د کورمې خلک د تعلیمي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. افغان حکومت وایي پاکستان طالبان سولې ته نه رابولي.
پاکستان برعکس بیا هم خبرې د سولې کې، ولې د جنگ لپاره طالب رالیږي، د انفجار او د انتحار لپاره طالب رالیږي او دلته عملا ورسره همکاري کوي.
په یو بل راپور کې به اوري چې القاعده بیا افغانستان ته مخه کړي. نور راپورونه هم را سره دي. په اخره کې به یو سندره هم واورئ، بدرګه مو کړئ. راځو د خبرونې لومړی راپور ته. په پاکستان کې اپوزیسیون ډلو د خپلو سفارشاتو په وړاندې کولو سره له حکومت غوښتي چې د وزیر اعظم پر کورنۍ د ټیکسونو څخه د بچ کېدو د تورونو څېړلو لپاره د یو ډیر واکدار عدالتي کمیشن جوړ کړي. دوی پرون تر یوې غونډې وروسته خبریالانو ته ویل چې دا عدالتي کمیشن باید له دریو څخه تر څلورو میاشتو پورې د وزیر اعظم او د هغه د کورنۍ په اړه خپل تحقیقات پوره کړي. حکومتي چارواکو ویلي چې د دې سفارشاتو تر ارزونې وروسته به مطبوعات له خپلې فیصلې وکړي. بخنه غواړم مطبوعات ل خپل فیصله خبروي. ل اسلام آباد زمون همکار ربی اکرم خان رپورٹ لري.
د پاکستان پیپلز کون سینیټر احتساس احسان د نهي پورس مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي چې د پاناما اسنادو معاملې په اړه د مخالفو ډلو د ثابته کار سره اتفاق کوي، خو د وزیر اعظم په استعفا ور سره متفق نه دي. په اسلام آباد کې د مخالفو ډلو مشرانو سره د ثابته کار په اړه ملاقات نه پس مطبوعاتو ته سینیټر احتساس احسان اوویل چې مخالفو ډلو د حکومت لاړخه جوړ کړی شوی، ثابته کار رد کړی دی او اوس چې دوی په متفقه توګه کم جوړ کړی نو په هغه کې موږ دا غوښتنه کړې چې د سپریم کورټ چیف جسټس په مشرۍ کې یو با اختیاره کمیشن دی جوړ کړی او مخکې د وزیر اعظم او د کورونا پلټنې په درې میاشتو کې مکمل کړي.
وزیر اعظم کې استعفا په بڑی واضح بات ہے
د وزیر اعظم په استعفا ډیره واضحه خبره ده چې د مخالف ډلو ترمنځ اختلاف نشته خو اتفاقی رائے هم نشته. یو شمیر ګوندونه د وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کوي. په مشترکه اعلامیه کې موقف ورکړی شوی دی چې وزیر اعظم لا په اخلاقی یا آئینی توګه استعفا ورکول پکار دي، نو د هغې موږ په دې مشترکه اعلامیه کې ذکر کړی دی.
سینیټر اعتزاز احسن زیاته کړه چې د مخالف ډلو لخوا ورکړی شوی ثبت کار کې دا هم ویلی شوی چې یو خصوصي تحقیقاتي یا ٹرائل ایکټ جوړ شي چې هغه د وزیر اعظم او د کورنۍ په درې میاشتو کې تحقیقات مکملولو نه پس رپورټ خپور کړي او په دې کې د هغه ټولو معاملو پلټنې وکړی شي چې په بهر ملکونو کې اساسي په کمو کلونو کې جوړې کړې شوې وي. د مخالفو ډلو په وینا چې عدالتي کمیشن دې په بهر ملکونو کې د وزیر اعظم د کورنۍ د کمپنیانو تحقیقات وکړي، دا دې هم معلوم کړي چې پیسې په کمو ذریعو ترلاسه کړې شوې او د جایداد تفصیل څه دی. په ضابطه کار کې دا هم ویلې شوي چې قومي احتساب اداره نیب او قومي تحقیقاتي اداره ایف آئی اے په شمول ټولې وفاقي او صوبائي ادارې به د کمیشن پابند وی. عدالتی کمیشن وکولی شي چې د قانون مطابق سزا ورکړي شي. په دې موقع د پاکستان تحریک انصاف شاه محمود قریشی د عدالتی کمیشن ثبتے کار په اړه وینا وا.
جو هم ایک سنجیدہ تحقیق
منگ سنجیدہ پلٹنی غوختی، نو د ضابطۂ کار لپارا جوړ کړی شوی دا اسناد د هغې ټول مهم اړخونه پوره کوي.
د ذکر ده په دې غونډه کې د قومي وطن پارټۍ او د جماعت اسلامي غړو لخوا دا موقف مخې ته راغلی و چې په وزیر اعظم تور ثابتېدونه پسې د استعفا غوښتنه وکړی شي.
په موضوع کې پاتې کیږو. د وزیر اعظم نواز شریف پر بچو د ټیکسونو څخه د بچ کېدو د تورونو پلټنو لپاره د اپوزیشن ګوندونو سفارشاتو جوړولو کې شامل د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک وای دوی پلټنې غواړي خو جمهوریت ته نقصان رسول نه مني. نوموړي سره زموږ همکار بشیر ګواخ مرکه کړې او په سر کې ترې حکومت ته وړاندې کړو سفارشاتو په اړه نور معلومات غوښتي.
دې سفارشاتو کې دا د تفصیل سره راغلی وی چې څنګه به د سپریم کورټ چې کوم کمیشن جوړیږي چې هغه سره به څومره اختیارات دي. نو د اپوزیشن چې سفارش په کې ډېر اختیارات او سفارش شوی دی چې هغه سره مکمل اختیار وي چې هغوی ډېر دقیقې څېړنې او چې چا خبره چې ساینسي څېړنې یعنی فورنسک انویسټیګیشن چې هغوی وکړی شي، څنګه به د پاکستان حکومت ټولې ادارې هم د دې کمیشن په واک کې وي او څنګه به دوی بهر نه هم ماهرین
او تاسو د کمیشن د پاره خټک صاحب وخت معلوم کړی چې په دومره وخت کې به دوی خپل تحقیقات پوره کړي؟
مونږ دا خیال دی چې څوک دې کې خو اوس پورې خو 200 زیات پاکستان نمونه دي. خو چونکې اپوزیشن پارټي په دې خبره ډېر ټینګار کوي چې چونکې محترم نواز شریف صاحب وزیر اعظم دې ملک نو چې هغه باره کې تحقیقات چې دي دې ته ترجیح ورکړی شي، مګر دا یې ویلي چې تحقیقات ټولو خلکو خلاف وي ژر چې نوم چې راغلی دی په دې کاغذونو کې. نو په دې چې کوم دی لومړی مرحله تحقیقات دي چې کومه کې ترجیح دي وزیر اعظم صاحب یا د هغوی کورنۍ باره کې تحقیقات دي، نو هغه باید چې درې میاشتې وخت ورکړی شوی دی نن سفارشاتو کې او کمیشن کې بیا مناسب وګړي ځان ته یو میاشت نور نمبر کولی شي او بیا بیا مرحله کې چې دا ټول کسان چې سونه کسان چې په دې لیست کې وي
او خټک صاحب ځینو اپوزیشن ګوندونو دا ویل چې وزیر اعظم نواز شریف د استعفا ورکړي ځکه چې کاغه یی د وزیر اعظم په حیث نو بیا خو کمیشن کار صحیح نشي کولی او دا غوی څېړنې به هم شفاف نه وي. تاسو په دې اړه باندې څه خبره وکړه؟
په دې کې د عوامي سرکاتی رائے داوا چې اول دې تحقیقات وشي او تحقیقات نتیجه دې معلومه شي. دلته کې قانون کې یو منظم یو مجرمي الزام ټول کې نغمه ځینې نو خو څو پورې چې عدالت تحقیقات نشي هغه مجرم نه وي. نو مونږ دا خیال و چې تحقیقات انتظار پکار دی او موږ سره د قومي وطن پارټۍ نمائندګان هم دا خبره پرونم هغوی دا خبره کړې نه نه مونږ دغه موقف وو نو ځکه په دې چې کوم سفارشات لیکلي راغلي دي په دې کې دا د صفه خبره ځکه نشته چې زموږ پارټۍ او کمیونیټر پارټۍ والا دې سره اتفاق نه وو نو خدا دې چې پیپلز پارټۍ او پی ٹی آئی او نورو پارټیو خپل دغه موقف انفرادي توګه باندې ساتلی وي خو لکه مونږ زموږ موقف دا وو چې که فرض کړئ صفي غوښتنه کوي نو باید تحقیقاتو ضرورت څه دی یا خو ورته دوی تاسو مخکې یو فیصله لکه چې کړي وي که نه چې دی ګرم دی او استفاده وکړو بیا زموږ خیال دا وو چې تحقیقات اول په کار دي او تحقیقات نتیجې د راتلونکو وروسته بیا دې باره کې یو موقف اختیارول
پکار او خټک صاحب ځینې خلک داسې یا ځینې څېړونکي داسې اندېښنه لري چې د دغه پاناما پیپرز یا دغه اسنادو د مخې تراته ګرسته ځینې خلک غواړي چې په لوی لاس باندې دا جمهوری حکومت ته نقصان ورسوي تاسو اپوزیشن ګوندونو په دې باندې هم خبرې بکړي خامخه دغه اندېښنې لري کول لپاره تاسو خلکو ته څه جواب لرلی شئ
ارزاد چې په دې کې د مختلفو ګوندونو مختلف نظر دی لکه چې ما ارزو کو لکه چې عوامي مشر پاتې نظر دا دی چې یعنی څېړنه په کار دي حکومت راغورځولو کوشش نه په کار د څېړنو نه مخکې دغه چې غوښتنې نه دي په کار استعفي غوښتنې په کار یا مثلا داسې مظاهرې احتجاجونه په کار نه دي بلکې عدالتي تحقیقات سره انتظار کول په کار دي موږ چې دا خبره کوو نو زموږ نظر کې دا خبره شته چې پاکستان کې همیشه دې خبرې ته احتیاط په کار وي چې مرض به ختمو مریض خو به نه ختمو که نه جمهوري نظام ختمولو کې خو ملګري کېږي نه البته جمهوري نظام ته څه نقص راغلی وي که مشکل راغلی د هغې د حل لپاره به قدم اوچتوو
دا افراسیاب خټک چې ویل یې جمهوریت ته باید توان ونه رسیږي
دا مشال ریډیو ده
پرون د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خیبر پختونخوا بنو ته ورغلو نوموړي هلته د ځینو ترقیاتي منصوبو اعلان وکړ هغه د تحریک انصاف ګوند په مشرۍ د خیبر پختونخوا پر حکومت نیوکې وکړې چې د خلکو لپاره د کار پر ځای د مظاهرو سیاست ته ډیر پام اړولې ده د نواز شریف د دې دورې پر مهال د قبایلي سیمو ځوانانو احتجاج هم وکړ ځکه چې د دوی په خبره د وزیر اعظم په خبرو کې د قبایلو لپاره څه نه وو عمر دراز وزیر له بنو ریپورت لري
تیر ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف بنو دبرې پر مهال د یو شمیر ترقیاتی منصوبو اعلانات وکړل چې پکې د بنو ایرپورټ توسیع یعنی بین الاقوامي هوایي ډګر او لکی مروت لپاره د یونیورسيټي جوړولو په شمول یو شمیر لوی منصوبې شامل دي وزیر اعظم نواز شریف په لوینا کې وویل نوې پاکستان جوړولو والا سن کړی او دا با مونږه کړو نورنګ نا ګاندی چوک بنو ډومیل کډاپا ګمبیلانا ډی خان پورې انډس های وے او مرمت کار اعلان کړو بنو کورم ګړی پاور هاوس د 2 میگا واټا نا تر 8 میگا واټا بجلی پیدا کولو توسیع اعلان کړو بنو ایرپورټ توسیع او بین الاقوامی ګرځول بنو 15 یونین کونسلو ته ګیس او لکی مروت لپاره د یونیورسيټي اعلان کاو او د پاک چین اقتصادي رهداري نه بعد د غلطه ډیر ژور او ښه اثرات مخه ترازی کس هم د بنو لپاره د یو شمیر لوی منصوبو اعلانات وشول خو بل طرف ته شمالي وزیرستان مشران او ځوانان ګلمنول چې وزیر اعظم دغه دوره کې د دوی هیڅ ذکر نه وکړو شمالی وزیرستان یو مشر ملک نثار علی دغه محل مشال تا وویل
وزیر اعظم پاکستان د بانی کیما دوره وکړه د بانی د پورا د جنوبی ازرا د پورا کیم اعلانات د وکړه هغه خوش عین دی پابون لمیر مشکورې ده دا خو چون کې مشت شمالی وزیرستان متاثرین بکره خلک چې هغه د وفاق سره تعلق سوتی امیر د شمالی وزیرستان د پورا د خصوصا د واپسی او د مش کیم نره مشکلات دي به حلې د مش بازورین رنگشول کړي رنگشول غیر متعلق ده اسه قسم ذکر و نه کړلو لہذا م په دې خبره باندې د مایوسی اظهار کی یا کیما سه پس نه ما پېښولا هغه شه د امیر د شمالی وزیرستان ذکر نو
د بنو سیدون کې عبدالسلام وای دغه اعلان شوی لوی منصوبې دي چې د بنو راتلون کې به بدل کړي خو چې تر اعلانونو پورې محدود نه شي
ډېر غټه غټه منصوبې دي چې پیغه باندې به عربي نه ریپی لګېږي ډېر ښه اعلانات دي خو یو خوف دغه ده چې همیشه د پوره په ملک شه چې کله داسې اعلانات شوي دي بیا خالي اعلانات وي د باندې د عوامه دا توقعات دي چې د وزیر اعظم خبره ده د وزیر اعظم غونډې چې هغه اعلانات نه خالي چې دا منصوبه یې سر ته به ورسوي او چې سر ته ورسوي به مو امید دغه ده چې دغه علاقې تقدیر چې کوم هغه بدل شي چې دا د اکنامیک کاریډور چې کومه د خصادو خو میر په پښته شي متل چې للای چې چپ دوریای چې ریخ شي چې د چپ په سراوي خو دغه علاقې ته ترقی روشي.
د جلسې په دوران د شمالي وزیرستان مشران احتجاجاً د جلسې نه راووتل او بهر سړک باندې د شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم احتجاج هم وکړ او وزیر اعظم پر ضد یې نارې ووهلې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون بنو ته لاړ او تاسو یې رپورټ له عمر دراز وزیر نه واورېد. هملته په قبایلي سیمه کې پاتې کیږو. د نورو قبایلي سیمو په شان په کورمه کې هم زده کوونکي د تعلیم ترلاسه کولو کې ګڼې ستونزې لري. دلته خلک وایي سکولونه یا ښوونځي کم دي او ډېرو ځایونو کې پوره استادان هم نشته چې له وجې ګڼ ماشومان له تعلیمه بې برخې دي. یاده دی وی چې له تیرو دوه هفتو راهیسې د قبایلي سیمو ډېری استادان اسلام آباد کې په احتجاج هم بوخت دي. دوی له حکومته د مراعات او تنخواګانو د زیاتولو غوښتنه کوي. د کورمې د تعلیم حال د طارق ورغزی په دې رپورټ کې.
د کورمې د قومي اسمبلی غړی ساجد حسین توری وای په سیمه کې حکومت د جنکو تعلیمی پرمختګ لپاره په یو شمیر پروژو کار کوي. ساجد حسین توری په خبره په سیمه کې د جنکو لپاره د سکولونو او کالجونو شمیرې سیوا کړی چې ورسره تعلیمي نظام به ډیر ښه شي. د قومي اسمبلی غړی وای د زنانو تعلیم خپرول دي ځکه چې په سیمه کې د دوی لپاره هیڅ قسمه پرمختګ نه کیږي.
یا مطلب ہے 2013 کی اگر باپ اور مطلب فریش اسکول میں بند شو نو کم از کم دا 29 اسکول جو مطلب ہے جن کو جو دن افتتاح ہوا کلا اور مو بھرپور دا کوشش تھے تو تمرا کی گئی تو تمرے مجھے بچائی خاص کر خصوصی مجھے فیمل سائڈ باندې ته څومره مطلب دې سپورټ کوي شو دا وین چلم سپورټ کوو.
ساجد حسین توری وای په پاچنار کې د ډنډارو روډ په سیرا کې د جنکو لپاره یو نوې سکول پرانستل دی او همحال ته د جنکو یو بل سکول د راځي لوړ کړی دا. د زیاته وی چې په خار کې د جنکو لپاره یو بل کالج هم منځوري ور کړی دا چې دا به په سمدستي د نمبر 3 سکول په ودانه کې پرانستل کیږي. د قومي اسمبلی غړی دا هم وای په پاچنار کې د جنکو لپاره د نو سکولونو او کالج د جوړولو ضرورت و ځکه چې هلته کې د خلکو آبادی مخکې شل زره وه او اوس د غشمیر یو لک ته رسیدلی دی. دی وایي په ښار کې د جنکو لپاره به یو هاسټل هم جوړیږي او بله دا چې هلته دوه درې سکولونه داسې دي چې پکې د نورو کوټو مرمت به کیږي ځکه چې په هغو کې د جنکو زده کوونکو شمیر ډېر زیات دی.
نمبر 3 چې کوم دی هغه مو فلحال کالج ته حواله کوو چې هغه کې مطلب فرسټ ایئر نه ونیسه مطلب سیکنډ ایئر پورې دا بچی به سبق کې آئي. دین علاوه دوه سکولونه پاتې شو نو چې هغه باندې مطلب نور اور لوڑ شکم کالج پر لونے والا لے کم نمبر 1 سکول لے دیوالی نمونگو ڈنڈا روڈ بندی کم پرائمری سکول لے اگا مو میڈل پر آگا گرلز اگر نالاوا مونگ یو گرلز پرائمری سکول مدلہ جوڑ پر لو.
واضح حدیوی چی پا کورما کے دا وقت شاو خواہ چلیلوی زرز زناناز دکور کی پا سرکاری سکولنو کے تعلیم ترلا سکوی. بل خواہ دا فاٹا سٹوڈنٹس ارگنیزیشن مشر شوکت عزیز مشال لڈیو تاوائی دا ڈیرہ دا خوشالے خبر دا چی پا سیما کے دا تعلیم پر مختگ لپارا حلی زلی روانی دی خدا بہ حل گٹاوری وی چی حل تا دا تعلیم پ کې د زیات ضرورت په بنیاد کار وشي. شوکت عزیز وای په سیمه کې هغه سکولونه چې د بدامنه پروژو کې ړنګ کړل شوی دي لا هم نه دي جوړ شوی.
سکولونه نشته ماشومان هم دسې بے سبق شولو یعنی د هغو تعلیم نه محروم شولو یعنی کم از کم حکومت ته د هغو تعلیمي ادارو څخه کومه په بدامنه کې تباه شوی دي په دهشتګردۍ شکار شوی دي هغو جوړولو ته توجه ورکول پکار دی.
د تعلیم محکمې د ریکارډ تر مخه په کورما کې د سلو نه زیات سرکاري سکولونه داسې دي چې هغه د فرقایزه نښتو او یا پوځي اپریشن په وخت تباه شوي دي. طارق ورغزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوس هم د افغانستان او پاکستان پر حالاتو. د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو صلاحکار سرتاج عزیز پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د افغان بحران حل جګړه نه بلکې مذاکرات دي. نوموړي دا خبرې په داسې حال کې کړې چې په دې وروستیو کې افغان ولسمشر اشرف غنی ویلو چې پاکستان باید د خپلې لیکې وعدې سره سم په خپله خوره موجودو له مذاکراتو انکار کوونکو طالبانو خلاف عملیات وکړي. زمونږ همکارې فرشته جلالزی د افغان ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال سره مرکه کړې او په سر کې ترې د سرتاج عزیز د خبرو په اړه د افغان حکومت دریځ غوښته.
موږ د خپل دفاع لپاره مجبور یو، د افغانستان د خلکو دفاع، د افغانستان د خاورې دفاع لازمون مسولیت دی، او دا جنگ پر موږ باندې تحمل شوی دی. موږ د هغه چا لپاره چې سوله کوي، د سولې دروازه خلاصه ده، هغه څوک چې جنگ ته ادامه ورکوي کاملا د جنگ لپاره تیار یو. همدا اوس د افغانستان په مختلفو نقاطو کې د شفق په نامه عملیات پیل شوي دي، او د افغانستان په هر نقطه کې د افغانستان د خلکو دښمنان ځپل شوي.
ځینې خلک په دا باور دي چې پاکستان کوشش کوي چې د سیاسي پروسې برسیره کولو باندې یو اربیا ځان مطرح کړي د افغانستان په ارتباط، نو تاسو دې ته په څه نظر ګوري؟
که رښتیا هم پاکستان په دې عقیده باندې شي د افغانستان د مازلې د هر لاره جنگ او جګړه نه ده، نو عملا دې اقدام وکړي. ولې پاکستان برعکس بیا هم خبرې د سولې کوي، ولې د جنگ لپاره طالب رالیږي، د انفجار او د انتحار لپاره طالب رالیږي، او دلته عملا ورسره همکاري کوي، لوجستیکي همکاري کوي، استخباراتي همکاري کوي. زموږ د پاکستان څخه غوښتنه دا ده چې د ترهګرۍ، د تروریزم او د جګړې د ختم لپاره دي عملی اقدام وکړي.
تاسو د افغانستان حکومت وستا د سولې د څلور اړخیزو مذاکرو په ارتباط تاسو په خبرو کې یاست، آیا دا کیږي نه کیږي؟ دغه پنځم دورې په دې باندې پرمختګونه څه دي؟
تر هغه وخت پورې موږ د څلور اړخیز کمیسیون ناستو ته ادامه نه شو ورکولای تر څو پورې پاکستان هغه تعهدات چې د څلور اړخیز کمیسیون له لارې کړي دي د هغه لپاره عملی اقدام ونه کړي. په څلور اړخیز کمیسیون کې بار بار موږ ویلي دي دا خبره سوي ده چې کومه ډله د سولې او مذاکرې څخه سرغړونه کوي په وړاندې باندې به اقدام کیږي. عملا ولیدل سول شي د طالبانو ډلې د دې پر ځای شي د سولې مذاکرې تکچینی جګړې ته دوام ورکړی دی. معلومه سوې ده او دا کسان هغه دي چې هلته په پاکستان کې دي، د روزنې ځایونه لري، د پټن ځایونه لري، مرکزونه لري. پاکستان څخه د افغانستان د حکومت غوښتنه ده د شاملي اقدام وکړي. کله چې دې اقدام وکړي بیا به نور موږ د سولې او د څلور اړخیز کمیسیون لارې نورو ناس دوام ورکوو. سره
تر هغه پورې به پوځي عملیات روان وینو
کاملا. ما مخکیم درته وویل چې جګړه پر موږ باندې تپل شوی ده. موږ دې مسؤلیت لرو چې د خپلو خلکو، د خپلې خاورې او د خپل نظام څخه دفاع وکړو.
مخکې داسې ویل شوي وو چې د افغانستان حکومت دې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان څخه شکایت کوي، هغه دوسیه تاسو تر کومه ځایه په مخ بوتله؟
دا یو پروسه ده. کله چې د افغانستان ولسمشر مجلسینو ته دا خبره وکړله، دا پروسه ده او دا پروسه به له خپلو مراجعو څخه تعقیبیږي.
یعنی دا پروسه شروع شوی ده.
نو کله چې رئیس جمهور وویل همدا معنا ورکوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپغو
د خبريالانو د حقونو لپاره کارکونکو ادارې پاکستان مطبوعاتو یا میډیا لپاره د نړۍ د خطرناک ترینو هیوادونو څخه یو بولی. پاکستان کې خبريالانو وایي دلته مطبوعات د وسلوالو امنیتي دارو لګواخونو لاندې وي. د خبريالانو په وینا د ګڼو ټي وي چینلونو او نورو مطبوعاتي دارو سربیره هم د بیان ازادي محدوده ده او امنیتي ستونزې ډېرې دي. ربیع اکرم خان په دې اړه له اسلام آباد رپورټ راستولی.
د ملګرو ملتونو د تعلیم، ساینس او د کلتور څنګ یونسکو په وینا چې د روان کال د مطبوعاتو د ازادۍ ورځ په دې موخه لمانځل کیږي چې معلوماتو ته لاسرسي او خبریالانو ته د خپلو دندو ترسره کولو لپاره خوندي ماحول ورکړی شي. پاکستان کې د مطبوعاتو د خبریالانو د حقونو لپاره کارکوونکي وایي پاکستان کې مطبوعاتو د پخواني پوځي ولسمشر پرویز مشرف ته د ور نه پرمختګ کړی، خو اوس هم پاکستان کې مطبوعاتو ته په مکمل توګه ازادي نه ده حاصله. د دې په وینا چې نن هم خبریالان مشکلات لري، نه خو ورته د نوکرو تحفظ ترلاسه دی او نه د دوی د کیسونو په سمه توګه تحقیقات کیږي. د لړکی مشال ریډیو سره په خبرو کې خبریال او د خبریالانو تربیت کوونکی متی الله جان اول پاکستان کې یو خبریال ته هم دومره ازادي ده چې سمره یو عام ولسی وګړي ته ده. د په وینا تر څو چې د اختیاراتو توازن نه سمېږي، نو نه ولس او نه خبریالان په مکمل توګه د ازادۍ استعمال کولی شي. د زیاتوي
سبسې بڑی مشکلات تو یہی تحفظ کا معاملہ ہے.
د ټولو لوی مشکل خو همدا د تحفظ معاملہ ده. خبریالان د ترهګرۍ خلاف جنگ کې کار کوي. زمون خبریالان ک قبایلی سیمو خیبر پختونخوا او کټول ملک کې دي، هغه د ترهګرۍ خلاف د جنگ کې رپورټینګ کوي، نو هغه ته د وسلوالو ډلو او ریاستي ادارو لخوا د فشار مخه ده. او که یو خبريال ووجل شي نو د هغه قاتلان نه نیول کیږي. او موږ دا وکتل چې عدالتي کمیشنې او د پولیسو ادارې په مکمل توګه ناکامه شوي دي.
د پاکستان فدرل یونین اف جرنالست جنرال سیکرټري امین یوسف په وینا پاکستان کې د مطبوعاتو ازادي شته، خو یو خبريال په کولو خبره نشي کولی. دی وایي چې د خبريالانو د مشکلاتو په اړه پاکستان فدرل یونین اف جرنالست اواز اوچت کړي او مخکې به هم اوچتوي. یو
فیوژن همیشه ایک بات کی ہے
پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ ہمیشہ د رائے د آزادی او د جرنلزم د آزادی خبره کړي منگ د اخلاقیات و مطابق کار کول غواړو، خو نن سبا چې کم صورتحال مطبوعاتو کې روان دی نو هغه منگ لا ښه نه دی، او د دې د ښه کولو لپاره منگ لبا کار کول وی. د نن دا ورځ یوه ښه موقع ده چې منگ خپل صورتحال مخې ته راوړو. زمونږ په ملک کې د سلو نه زیات خبریالان وجل شوي دي، نو د خبریالانو حالات په اړه منگ کوشش کوو او تمه لرم چې منگ به خپل مقصد کې کامیاب شو.
یادوي چې د پریس یا د مطبوعاتو د ازادۍ ورځ هر کال په دریم مې لمانځل کیږي. دا ورځ کال 1993 کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې لخوا اعلان شوی و.
او اوس د خبرونو د لنډیز د لپاره ماکس پارم بشیر غوښته، ځکه چې پېښور کې 12:00 شوی دی.
پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو له ټکسونو څخه د وزیر اعظم د کورنۍ د بچ کېدو تورونو تحقیقاتو لپاره د یو ډیر واک لرونکي عدالتي کمیشن غوښتنه کړې. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک چې د دې وړاندیزونو په جوړولو یې کار کړی، پرون مشال ریډیو ته وویل چې دوی په یوه ځانګړې موده کې د غیر جانبداره پلټنو مطالبه کوي. د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف پرون د 11 کسانو د پانسی کولو په حکم دستخط کړی دی. د پوځ د عامه اړیکو ادارې ایس پی آر په پرونی خبر پاڼه کې ویلي چې دغه کسان د ترهګرې په کړنو کې تورن دي. د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف په سند صوبه کې د رنجرز ځواکونو په زندان کې د تشدد وروسته د متحده قومي موومنټ ګوند د یو غړي د وژل کېدو په اړه د تحقیقاتو حکم کړی دی. د متحده قومي موومنټ د سختو نیوکو او احتجاجونو وروسته نن رینجرز وکونو هم په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د آفتاب احمد د مرګ په تړاو څو چارواکي له دندو معطل کړي دي. پرون د خیبر پختونخوا بنو ته د خپل دورې په محل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دغلته د نړیوال هوایی میدان جوړولو ترڅنګ لکې مروت لپاره د یو پوهنتون اعلان هم وکړ. خو د قبایلي سیمو د ځوانانو تنظیم او قومي مشرانو د وزیر اعظم له جلسې څخه په احتجاجي توګه ووتل. افغان چارواکي وایي تر هغې پورې به طالبانو سره سیاسي روغې جوړې لپاره د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان ترمن د څلور اړخیزو غونډو پنځمه ناسته ونه کړي تر څو چې اسلام آباد د ترهګرې په وړاندې پالیسي نوي بدله کړي. د امریکا په انډیانا ایالت کې د خپل مهم سیال خلاف د مهمې بریا وروسته ډونالډ ټرمپ د ریپبلیکن ګوند لخوا ولسمشرۍ لپاره کاندیدېدو ته نږدې شوی دی. داغه تر ټولو نږدې سیال سینیټر ټیډ کروز چې تمه کېده په انډیانا کې به یو غټي د غلطه تر بایلات وروسته ولسمشرۍ ته د کاندیدېدو له سیالۍ وتلې.
بشیر غواخو چې تاسو ته د دې محل لنډ خبرونه وړاندې کول. اوریدونکو د خبرونې په دې نیمای کې مهم راپورونه راسره دي، خو اوس مطبوعاتو ته کتنه کوو. ورځو اسلام آباد ته د رابعه اکرم خان نورو چې نن پاکستاني ورځپاڼو په کومه موضوعاتو ادارې خبرې کړي.
مشرک ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پختونخوا گورنر اقبال سفر جګړه د فاټا اصلاحاتي کمیټې او نیم قبایلي سیمو غړو ته د خطاب په وخت ویلي چې قبایلي سیمو کې د اوسني دور مطابق جامع اصلاحات کیږي. ادارې وایي قبایلي سیمو کې اصلاحات راوستو او په اف سی آر کې ترمیم د قبایلي سیمو د اولس پخوانی مطالبه ده او مختلفو حکومتونو لخوا د دې کوشش هم شوی دی، خو خبره ده چې تر اوسه پورې قبایل د دې نه محروم دي. ادارې زیاتوي قبایلي علاقو کې اصلاحاتو لپاره کمیشن کم تجویزونه ورکړي، په هغې کې یقینا خامیانې به هم وي او ځینو سره اولس په اتفاق هم نه کوي، خو کم از کم د دې شروعات دی وکړی شي، د سنه پس نورې مسلې حوالې دی شي. ادارې وایي په قبایلي سیمو کې مقامي بلدیتي نظام راوستو سره به قبایلي ولس سیاست کې موقع هم ملو شي او د اصلاحاتو د لارې د انصاف د نظام لار به هم هواره شي. ادارې اخیره کې لیکي چې د قبایلي سیمو حالات په معمول راوستو او هلته د قانون حکمرانۍ لپاره داسې قوانین دي جوړ کړی شي چې هغه قبایلي ولس د ځان خلاف ونه ګڼي بلکې هغې ته اسانتیاوې ترلاسه شي. اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي نړۍ دا وخت موسمیاتي او ماحولیاتي بدلون سره مخته. نړیوال ادارې په ماحولیاتي بدلون کابو موندلو لپاره رپورټونه تیاروي، ساینسدانانو خپلې سمواریانې اخیستي او په نړیوال کچ اولس کې شعور پیدا کولو لپاره کار کیږي چې په خپلو حکومتونو زور ورکړي چې ماحول او سمندرونه صفا ساتلو لپاره د صفایي نظام فعاله جوړ کړي. ادارې لیکي د نړۍ په نسبت زموږ صورتحال د اندېښنې وړ دی. د سمندر سطح اوچتېدو سره د کراچۍ د ډوبېدو امکاناتو په اړه د سینټ د موسمیاتو بدلون قائمه کمیټې تجویز ورکړی دی چې کراچۍ ډوبېدو نه بچ کېدو لپاره د نړیوال ماهرونو یو کانفرنس رو بلل شي. ادارې په وینا د سینټ د قائمه کمیټې رپورټ څخه عام نه دی، په موږ ذمہواری جوړیږي چې د یو قوم په حیث د چیلنجونو مقابلې لپاره ښه منصوببندي وکړو. په دې لړ کې د مطبوعاتو د لارې باقاعده مهم وچلوو، اسکول، کالج او یونیورسټیانو په سطح مختلف پروګرامونه وکړو. ادارې اخیره کې لیکي سینټر مشاهد حسین د وزارت بهتری لپاره تجویزونه وړاندې کولو په اړه ویلي، خو د ماحولیاتي بدلون مسله د تجویزونو نه زیاته مهمه ده.
د سیمې حالات، او د نړۍ مطبوعات.
د امریکای کانګرس حکومت د پاکستان لپاره د اف 14 جنگي الوتکو لاخیستلو منی کړي. نیوزویک مجلې لیکلي چې په امریکا کې سیاستوال د ترهګرۍ په وړاندې د پاکستان له مبارزې خوشاله نه دي او په دې لړ کې ترې د نور کار هیله لري. بلخوا د افغانستان په جنوب کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات تیز شوي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې افغان چارواکي غواړي په اوروزګان ولایت کې وسلوال زوره پرې باسي ترڅو په کندهار او هلمند کې هم د بې امنیو د ډېرېدو مخنیوی وشي. بشیر ګواښ د دغو دواړو مقالو مهمې برخې دراوروي.
نیوز ویک مجله لیکي تر هغې وروسته چې د امریکای کانګرس پاکستان ته د امریکایي اف 14 الوتکو د اخیستو لپاره د حکومت د پیسو په ورکولو نیوکې وکړې، واشنگتن اسلام آباد ته ویلي چې دغه جازونه دې په خپلو پیسو واخلي. یاد دې وي چې تر دې مخکې امریکایي حکومت په فروری میاشت کې ویلي وو چې د پاکستان لپاره یې د اتو اف 14 الوتکو، رډار او نورو اړوند سامانونو د اخیستلو لپاره د یوې امریکایي کمپنۍ سره د 699 میلیون ډالرو د سودا خبره کړې ده. خو مجلې لیکلي چې په سنټ کې د بهرنو اړیکو د کمیټې مشر او ریپبلیکن ګوند غړي باب کارکر ویلي چې د دې کار لپاره د حکومتي پیسو د لګولو مخه ځکه نیسي چې پاکستان ته د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې د لا نور ډېر کار کولو پیغام ولیږي. نیوز ویک مجلې لیکلي چې د باب کارکر دغه بیان څخه د وسلوالو سره د پاکستان د ملاتړ او افغانستان کې د سولې بهیر کې د برالیو هڅو نه کولو له وجې په امریکا کې د ډیموکرات او ریپبلیکن ګوند د غړو خفګان څرګندېدلی شي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان په جنوب کې د امنیتي ځواکونو د تازه عملیاتو په اړه لیکلي دي. ورځپاڼې لیکلي چې افغان ځواکونو په اوروزګان ولایت کې د یوې لویې لارې د کنټرول لپاره عملیات پیل کړي دي. افغان چارواکي هیله لري چې په اوروزګان کې د وسلوالو زور مات او مرکزی ښار ترینکوټ ته رامنځته شوي ګواښونه له منځه یوسي. دا په داسې حال کې ده چې دې وروستیو کې ډېر پام په هلمند ولایت کې د وسلوالو ځپلو ته اړول شوی و. ورځپاڼه لیکي چې که په اوروزګان کې د طالب وسلوالو زور زیات شي نو د جنوب مهم ولایت کندهار او ګیر چاپیره سیمو کې امنیت خرابېدلی شي. د ترینکوټ او کندهار ترمنځ لوی لار څو ولسوالۍ هم د مرکز سره نښلي. له وسلوالو څخه د پاکولو عملیاتو مشري یې د کندهار امنی قمندان جنرال عبدالرازق کوي. د هغه یو ویان زیاد دورانی نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې د دې لارې د خلاصولو لپاره د ډیر اهمیت وړ د کندهار دو ولسوالیو شاولیکوټ او مینشین په شمول ګڼو نورو ځایونو کې عملیات روان دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو له پنځم تلین سره په افغانستان کې د دغې ډلې د بیا فعال کېدو په اړه اندېښنې راپورته شوې دي. افغان او امریکایي چارواکو دا منلې چې د القاعده وسلوالو د افغانستان په یو شمېر سیمو کې فعالیتونه پیل کړي او په دې هیواد کې له نورو ډلو سره همکاري زیاته کړې ده. نور تفصیل درته نوریاس نوري په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن له وژل کېدو 15 کال وروسته په دې اړه چې دغه ډله له نویو متحدینو سره بیرته په افغانستان کې د پیاوړي کېدو په حال کې ده اندېښنې راپورته شوې دي. برتانوي انډیپندنت ورځپاڼې په افغانستان کې د القاعده د حضور د پیاوړي کېدو په اړه د دغه ډلې نوي جهادي متحدین د اسلامي دولت ډله او طالبان بللي دي. اسامه 15 کال مخکې د 2011 کال د مې د میاشتې په دوهمه امریکایي ځانګړو ځواکونه د پاکستان پلازمېنې اسلام آباد ته نږدې په ایبټ آباد کې وواژه. امریکایي چارواکو د هغه وژل پر دغې ډلې سخت ګزار بللی و، خو په دې وروستیو کې یو شمېر امریکایي چارواکو په افغانستان کې د القاعده د بیا پیاوړي کېدو خبره کړې ده. د انډیپندنت په لیکنه القاعده بیا په افغانستان کې چې د نړۍ یوه ناکراره سیمه ده سر راوچت کړی چې له اسلامي دولت ډلې یا داعش او طالبانو سره جهاد مخته یوسي او د لویدیځ چې هڅه یې کړې دغې جګړې ته شا کړي، پښې بیا په دغه کړکېچ کې ښکېلوي. امریکایي چارواکو تر ډیره وخت د القاعده د حضور د پیاوړي کېدو په اړه راپورونه کم اهمیت بللي و، خو کله چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قوماندانۍ مرستیال جنرال جیف بوچانان پر دې خبرې اعتراف وکړ چې که تیر کال ته ځیر شي، یو زیات شمیر استخباراتي راپورونه په افغانستان کې د القاعده له 50 تر 100 پورې د غړو د حضور اټکل کړی و، خو کله چې موږ دا وموندله چې یوازې په یو کم کې د القاعده له 150 زیات غړي فعال و، افغانستان ته د القاعده د بیا راګرځېدو پر مسلې ډېرې اندېښنې راپورته کړې. د شاوخوا 10 کیلومتره مربع په ساحه کې دغه کم د کندهار په لرې پرتې ولسوالۍ شورابه کې فعال و، چې امریکایي ځواکونو د 2 ورځو شدیدو عملیاتو او 3 شپېته هوایي حملو په نتیجه کې بېرته ونیو. ویل کېږي چې دا د القاعده تر ټولو لوی کم دی چې په افغانستان کې موندل کېږي. د انډیپندنټ په لیکنه د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی د دې هڅه کړې وه چې وښیي القاعده بیا ډېره فعاله شوې او افغانستان ته یې جدي ګواښ متوجه کړی دی. هغه ویلي وو القاعده د لویو حملو لپاره ځان تیاروي، دا ډله د نورو شبکو تر شا فعالیت کوي، د هغوی ملاتړ کوي او خپلې تجربې ورسره شریکوي. القاعده نور زیاتې ویناوې نه کوي، خو هغه یو لوی ګواښ دی. په وروستیو کې ناتو په یوې څېړنه کې دا وموندله چې د القاعده وسلوال په اوس وخت کې د افغانستان په شاوخوا 40 ولایتونو کې فعال دي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش ازادي راډیو ته که څه هم هغه سیمې چې القاعده پکې فعاله ده ونه ښودي، خو په افغانستان کې د القاعده د بیا فعاله کېدو مسله تایید کړه.
نژدی وختو کې بیا هم د القاعده ګونګوسه شروع شوې ده او په ځینو ځایو کې د مالی او همچنان د ترهګری ارخ کې ځینې فعالیتونه په افغانستان کې شروع کړي.
د انډیپندنت په وینا د امریکا ولسمشر باراک اوباما هیله منو چې د خپل جمهوری ریاست په 2 دورو کې د 2 عراق او افغانستان جګړو په پای ته رسولو سره به د ځان لپاره په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي، خو لیدل کېږي چې امریکایي ځواکونه بیرته افغانستان په جګړه کې ښکیل کېږي. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جان نیکلسن سنا ته د طالبانو او القاعده د اړیکو د نږدې کېدو خطر جدي بللی او ویلي وو چې دی به په دې هېواد کې د ناامنیو زیاتوالي ته په پام سره پر هغه مخکیني پلان غور وکړي چې له مخې یې راتلونکي کال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمېر 5500 ته راکمیږي. د چارو یو شمېر کارپوهان وایي د افغانستان امنیتي وضعیت په پام سره نړیوال باید په تیره بیا د هېواد د امنیتي ځواکونو د پیاوړي کېدو لپاره مرستې زیاتې کړي، کنه القاعده او نورې ډلې به بیا پر افغانستان خپل نفوذ ټینګ کړي. د ولسي جرګې غړي نذیر احمد احمدزي هم ازادي راډیو ته دا مسله مهمه وبلله.
د امریکا هغه کومې ژمنې چې د موږ امنیتي سکتور سره کړي، افغان دولت سره کړي، هغه سرته ونه رسوي، نو دا جرړې بېرته هم غټېدلی شي او هغه رقم ته نیالګي ونې تر جوړېدلی شي.
انډیپندنت ورځپاڼې وړاندې د برېټانیا د پخواني صدر اعظم ټوني بلر هغه خبره راخیستې چې ویلي وو د ملا عمر په مشرۍ د طالبانو د رژیم له ړنګولو وروسته به موږ افغانستان بیا پرې نږدو، خو د ورځپاڼې په باور دا هغه څه دي چې عملاً پېښ شوي. هغه منابع چې د افغانستان د رغولو او د دې هېواد د امنیتي ځواکونو د پیاوړي کېدو لپاره ورته اړتیا ده کمې شوې. د 325,000 کسیز افغان پوځ د تشکیل د پوره کولو لپاره د نویو پوځیانو د روزنې پروګرام پت شوی چې په جګړو کې افغان امنیتي ځواکونو ته رسېدلو تلفاتو ته په پام سره د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د پرسونل د کمښت ستونزې راپورته کړي دي. په تیرو 12 میاشتو کې 14,000 افغان پولیس او سرتیري وژل شوي یا ټپیان شوي دي چې دا د مخکیني کال په نسبت افغان ځواکونو ته د اوښتو تلفاتو په سلو کې 28 زیاتوالی دی. انډیپندنت لیکي نوی افغان ولسمشر اشرف غنی داسې فکر کړی و چې که په پاکستان کې د قدرت اصلي مرکز ته چې ویل کېږي طالبان حملو ته هڅوي د مرستې لاس اوږد کړي، نو هغوی به طالبان د سولې د خبرو میز ته کینوي او په دې توګه به شخړې پای ته ورسیږي، خو داسې ونه شول. افغانستان نن ورځ د پراخو جګړو په داسې ځای بدل شوی چې لوبغاړي ترورستي مختلفې خونړۍ ډلې دي.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سباندې 100 کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
هغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دي، دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دي.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ ورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
اوریدونکو نور راپورونه هم را سره دی، خو د راپورونو وړاندې فرهاد دریا پواز دغه سندرې ته غوږ شه.
منی سے جون دم تک منی سے دات سخڑی واخلے بال یوستڑی واخلے دات سخڑی واخلے بال یوستڑی واخلے جن خل دے جن خل دے جن خل دے جن خل دے خل 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 دے جن 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 خل دے خل 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 دے جن خل دے جن خل دے آئینہ میں صاف کی چاہتا در زر انشاءاللہ دے ہندار کے لمڑے مسکا او بیال لاشنی ول سور پا نکو روزو یہ دے ناوے شکل مڑو ون خکولائے دے جن 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 خکولائے دے جن 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 خکولائے دے لکه غنمو که دیغی گویشتر لکه گانه سراراتا و منده لکه گانه سراراتا و منده لکه ناوی نراروان شیرا لکه یو خوب گنه هم داسه بند فو بند خکولای ده جون 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 خکولای ده جون 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 خکولای ده جون 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 خکولای ده جون جون یہ خلکو 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 کولو خلکو منی سے جون دن تٹو پک منی سے دکھے رات کتاب کے دوان خیدی یا و بنا کاد تاوس بلد جانان تصویر و از موینا که دن اقل یا وڑو که کاغاز او در رحمان بابا غزل سر دسترگو رسم پمڑا وسترگو که دے پٹو غم و خون خولے دے جن 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 خولے دے جن 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 خولے دے کمپیوٹر پا پر در آغای مسیج دیووی مینے تو خوگے اشارے پا مسینجر کے یہ زواب واری پا مسینجر کے یہ زواب واری لچانو رکھ دی ٹول خائستا لفظ و ناناز ور تلاس در زنے اڑ کے فکر من خولے دائی جن 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 خولے دائی جن 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 خولے دائی جن جن خلکو 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 کولو خلکو یہ خلکو 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 کولو خلکو منی سے جون دن تٹو پک منی سے دات سخپڑی واخلے بال یوستڑی واخلے.
فرهاد دریا سندره مولا مشال رادیو نوریدا. سو اوس هم یو بل رپورټ لرو. د مرتضی احمدی په نوم افغان ماشوم چې څو میاشتې مخکې د فوټبال د نړۍ د ستر لوبغاړي لیونل میسی سوغات ترلاسه کړ، مجبور شو چې کوټې ته وتښتي او د پناه غوښتنه وکړي. مرتضی احمدی د کوچني لیونل میسی لقب ګټلی او د هغه کورنۍ ویره لري چې د نړیوال شهرت له امله به خطر ورته پیښ شي. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د مرتضی احمدی کورنۍ د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له نړیوالې ادارې پناه غوښتي. په کویټه کې د یونیسیف د ادارې مسؤلینو دا خبر تایید کړی او ویلي دي چې د مرتضی د کورنۍ پر غوښتنلیک غور روان دی. د مرتضی احمدی کورنۍ مخکې په غزنی کې اوسېده، خو هلته د امنیت د خرابوالي له امله کویټې ته وتښتېده. د مرتضی پلار محمد عارف احمدی پرون د فرانسې خبري اژانس ته وویل ناڅرګندو کسانو ټلیفونونه ورته کول او خبرداری ورکول، نو له دې امله تېښتې ته مجبور سو. عارف احمدی ویلي ما فکر وکړ چې کورنۍ او زه په خطر کې یو، نو له افغانستانه وتښتېدو. د مرتضی احمدی یو کس تېر کال پر انټرنیټ خپور شو چې دی یې تقریبا ټولې نړۍ ته ورمعرفي کړ. پاکس کې مرتضی د فوټبال د مشهور لوبغاړي لیونل میسی نیلی او سپین کمیس ته ورته کمیس اغوستی و، خو په دې توپیر چې د مرتضی کمیس له پلاستیکي کڅوړې جوړ سوی و. میسی پر انټرنټ د مرتضی د عکس تر لیدو وروسته هغه ته خپل کمیس او توپ ور واستول. د مرتضی احمدی کورنۍ وایي چې د زیات شهرت له امله یې د هغه د مسؤلیت په اړه اندېښنه درلوده. د مرتضی کاکا وحید احمدی وایي
هم حکومت وخت سے اور حکومت افغانستان جو بھی ممالک ہے جو بھی
کورنۍ فکر وکړ چې شای مرتضی په افغانستان کې وتښتول سي. په افغانستان کې داسې ډلې فعال دي چې خلک تښتوي په بدل کې پیسې غواړي، نو د مرتضی پلار خو سرمایه نه لري، له دې امله له افغانستان تښتته مجبور سو. مرتضی احمدی 15 کلن دی او غواړي چې د نړۍ د فوټبال غوره لوبغاړی لیونل میسی وویني.
تاسو د فرشتې جلالزی په ریپورت کې د افغان میسی په اړه واوریدل. د چین یو نوی بانک او ایشیا ترقیاتی بانک یا ای ڈی بی صلاح شوی چې په پاکستان کې با یو لوی سړک یا های وی جوړوي. رویټرز خبری اژانس په خپل یو رپورت کې وایي چې دا پروژه په پنجاب کې ده. د دې سړک په جوړېدو سره د ملتان او فیصل آباد نښلولو سربیره د نور هیواد ځینې سیمې هم پنجاب سره نښلي. د دې رپورت تفصیل له منور شانورو.
د رویټرز خبری ایجنسی په دې رپورت کې راغلی چې د تیر ګل پورس په جرمنی کې د یوې غونډې پر مهال د ایشین انفراستراکچر انویسټمنت بانک او ایشین ډیولپمنت بانک استازو یو لوزنامه لاسلیک کړه چې تر مخه به یې نوموړي بانکونه په ګډه د پاکستان په پنجاب صوبه کې د شورکوټ نه خانیوال پورې 48 کیلومتره موټروی جوړوي. ایشین انفراستراکچر انویسټمنت بینک په 13 جنوري کې جوړ شوی او دغه یې اولنۍ منصوبه ده. امریکا، آسټرالیا او برتانیا هم د یاد بینک مرسته کوي چې تر 15 یا 16 کلونو پورې به ورته هر کال د 100 نه تر 1500 ارب ډالر پورې قرضه ورکوي. رویټرز د دې بینک د مشر جین لیکوین لخوا وای د ایشین ډیولپمنت بینک سره په همکارۍ خوشاله دی او غواړي چې دا سلسله پر مخ لاړه شي. نوموړی زیاتوي چې دا راز به په ایشیایي هیوادونو کې د بنیادي ډانچې برخه کې پرمختګ زیات شي. رویټرز لیکي په پنجاب کې د موټروی دغه برخه چې M4 نومیږي په ترسره کېدو به یې فیصل آباد او ملتان هم د یاد های وی په ذریعه د هیواد د نورو ښارونو سره په رابطه کې شي. بلخوا چین او پاکستان په تیر کال کې د اقتصادي راهداري لوزنامه لاسلیک کړي چې پکې به د کاشغر نه گوادر ته دوه لوی سړکونه جوړول کیږي. د دې ترڅنګ په دې راهداري کې د بنیادي ډانچې او توانایي یو شمېر نورې منصوبې هم شامل دي. د چین او پاکستان ترمنځ په دې اقتصادي راهداري باش پک 60 ارب ډالر لګښت کیږي.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه ته
یو څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت څه کوي.
د دې کیسه چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر یو فرصت دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
د افغانستان په خوست ولایت کې پرون د ټاکنو د خپلواک کمیشن لپاره د نوي ادارې ودانۍ د جوړولو کار پیل شو. د 3,15,000 امریکایي ډالرو په لګښت جوړیدونکي دې ودانۍ کار به په 4 میاشتو کې پوره شي. چارواکي وایي د دې تعمیر په جوړیدو سره به د ټاکنو کمیشن چارواکو کار اسانه شي. همداراز چارواکي د دې دفتر د جوړیدو موقعیت ته هم خوشاله دي او وایي دې سره به د ټاکنو پر مهال پرځای خلکو ته پرځای باندې د خلکو ستونزې ختم شي. نور حال د نجیب الله لوخیل په ریپورت کې.
د سه‌شنبه په ورځ د خوست ښار په لویدیځه څنډه کې د اداري کمپلیکس په محدوده کې په 15 جریبه ځمکه کې د ټاکنو خپلواک کمیشن لپاره د نوي 2 پوړیزې ودانۍ د جوړولو چارې پیل شوې. خوست والي حکم خان حبیبي د یادې ودانۍ د بنسټ ډبرې د کښېدو په ځای کې وویل چې د ښار د پخوانۍ کرایي ودانۍ په پرتله دا سیمه خوندي او د ټاکنو په پروسه کې د شفافیت د اصل د مراعاتولو لپاره مناسبه ده.
دغه تعمیر چې په اساسي ډول به په 2 پوړونو کې د 3,15,000 امریکایي ډالرو په لګښت باندې په میاشتو کې جوړیږي. یا باید انتخاباتو د مستقل کمیسون ساحه د امنیت له لحاظ مسؤونه وي، بل د دوی لپاره اړین امکانات باید په اختیار کې ورکول شي، ځکه د انتخاباتو په موقع باندې دلته د سلګونو زرګونو کسانو د تګ راتګ موضوع وي.
په خوا په خوست کې د ټاکنو د کمیسیون د مناسب ځای د نشتوالي له کبله د رای شمیرنې او د رای د صندوقونو د ساتلو په باب د نوماندانو سره اندېښنې موجودې وي. خو د یادې ادارې مشر عبدالرحمن محبت وایي چې د دې ودانۍ په بشپړېدو سره به دا ډول اندېښنو کې کموالی راشي.
هر چا د پوره امنیت ته چې څه وغواړي چې روشي، هر وخت یې کتلی شي، هر وخت نظارت کولی شي، انتخاباتو پر سر تعقیبولی شي. یعنې په امنیتي ځای کې ده چې شفافیت یې ځکه تامین ده.
د خوست د ولایتي شورا استازی امیرالله رسخان هم د ټاکنو لپاره د پراخ او خوندي ځای شتون د ډېرې ستونزو د هواري لپاره په ګټه بولي او زیاتوي.
خوست په ولایت کې د ولایتي کمیشن لپاره د نوي تعمیر د جوړولو ډبره کې ولای کیږي. دا په انتخاباتو په وخت کې به د انتخاباتي بهیر د غیر شفافیت جوړولو په هغه کې او هغه په سمه توګه تر سره کولو لپاره به ښه امکانات برابر کړي او زمينه سازي به وکړي.
د یادونه ورده په خوست کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون دا مهال په یوه کوچنۍ کرایي ودانۍ کې فعالیت لري چې په خوا په دې ځای کې د رایې اچونې د صندوقونو او وسایلو د ساتنې په اړه کلک اندېښنې موجودې وي او ډېری نوماندانو په خپل وخت کې خپلې اندېښنې د رسنیو سره شریکې کړي. چارواکي وایي چې د ټاکنو د کمیسیون لپاره دا ودانۍ، ګودام او په امنیتي لحاظ خوندي صاحبه د دا ډول ستونزو او اندېښنو کچه راکمه کړي.
د نجیب الله الخیل د رپورټ سره د خبرونې رپورټونو لمن رنګاړو وخت لرونو د راشد خان په واسه د ټپې هم درته وړاندې کوو.
مخرا خور کو توبہ توبہ اشنا سالو کو مخرا خور کو توبہ توبہ مال وگ میں د تور زلف تیرا زینا مال وگ میں د تور زلف تیرا زینا توبہ توبہ اشنا پتو کو نہ پوہی گی توبہ توبہ اشنا پتو کو نہ پوہی گی توبہ توبہ ما پسالو کے پٹو مر ورشونا مفسالو کے پٹو مر ورشونا توبہ توبہ امیل دسرو زرو خخکاری توبہ توبہ امیل دسرو زرو خخکاری توبہ توبہ بل پور بل باندھ چھو تم بے گلونا بل پور بل باندھ چھو تم بے گلونا توبہ توبہ اول گلاب و امرام بل دے توبہ توبہ اول گلاب و امرام بل دے دریم چام بل دے خپز و خوشحال وینا دریم چام بل دے خپز و خوشحال وینا توبا توبا ولیلا ہر سکھ مینی گی توبا توبا ولیلا ہر سکھ مینی گی توبا توبا وقت ہو دے چلیلا شیف میانا وقت ہو دے چلیلا شیف میانا چلم راغ لکش ورکو تو با تو با چلم راغ لکش ورکو تو با تو با دلش در پزوانی خی جس رونا دلش در پزوانی خی جس رونا اللہ 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 یار میں وفا ہے یار میں وفا نہ کبھی ما سرا مینا پر اختیانا کبھی او ما سرا مینا پر اختیانا کبھی اللہ 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 یار میں وفا ہے یار میں وفا نہ کبھی ما سرا مینا پر اختیانا کبھی او ما سرا مینا پر اختیانا کبھی
مخشو تو با تو با انا کا دل تبد میں مخشو تو با تو با حکم دزڑ دارو دستر برا کبھی نا حکم دزڑ دارو دستر برا کبھی نا تو با تو با باران بری کی بولے ڈن شو تو با تو با باران بری کی بولے ڈن شو تو با تو با جنہیں پن سے اچت بھی جانا لذینا جنہیں پن سے اچت بھی جانا لذینا تو با تو با وہ دلو دمڑو راخلم تو با تو با وہ دلو دمڑو راخلم تو با تو با وجلی خدایو غگی ماتنا کبونا وجلی خدایو غگی ماتنا کبونا تو با تو با بانائی غشی زفولا دو تو با تو با بانائی غشی زفولا دو تو با تو با داکھ گیر وزیل اندے سورے اکڑا ما داکھ گیر وزیل